ستړي مسي وایس اف امریکا دی والو خبر پښتونخوا خبرونه ده سلاسو قربانی یوزه کلثوم کاکړ
او زه اشفاق محمد
خبرونه ته اشاره غلاس درته وایو په پاکستان کې د مخستان ته بجې سوې دی افغانستان کې ونی می او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې یولس بجې دی نن د جمعې ورځ د کال دی 2013 د اکتوبر 12 نیټه ده خبرونه کې تفصيلات لرو خو ول درته وړاندې کوو د نن ورځې سټکه
پاکستان کې د پښتون تحفظ موومنت فعال غړي او د غیر دولتي ادارې اویر ګرلز مشره ګلاله اسماعیل د اسلام آباد په نړیوال ایرپورټ باندې د نیول کېدو اته ګنټي وروسته بیرته خوشې کړه شوې ده.
امریکا وایي IMF لخوا پاکستان ته ورکوونکي قرض ته د نږدې څخه کتنه کوي او دا چې د چین د حد څخه زیاته قرضونه د دغه هیواد اقتصادي چیلنجونو یو غټ هلت دی.
او واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي چې د ترکی چارواکو امریکایي چارواکو ته هغه معلومات ورکړي چې څنګه سعودي خبریال جمال خاشقجي په ترکی کې د سعودي په قونسلګری کې د وخلو ټکولو وروسته وجل شوی دی.
او اوس د خبرونو تفصيلات.
د پښتون تحفظ موومنت فعال غړي او د اویر ګرلز په نوم باندې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ګلاله اسماعیل د اسلام آباد په نړیوال ایرپورټ باندې د نیول کېدو اته ګنټې وروسته بیرته خوشې کړه شوې ده. ګلاله اسماعیل د لندن نه پاکستان ته بیرته ستنېدو په وخت اسلام آباد په ایرپورټ باندې نن نیول شوې وه. د پاکستان استخباراتي ادارې FIA د بن خوشی کېدو ورستو ګلاله اسماعیل وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې چارواکو په یو لند محاله ضمانت پریښو دي او وایي چې سبا به د رسمي ضمانت لپاره درخواست جمع کوي. د دې وړاندې د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل بیړنۍ راپور کې د پاکستانی چارواکو نه د هغې د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې وه. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې له لندن څخه اسلام آباد ته په رسیدو د پاکستانی د تحقیقاتي مرکز ادارې FIA چارواکو ګلاله اسماعیل ته ویلي چې د هغې نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې اچول شوی او هغه له پاکستان څخه بهر سفر نشي کولی. ګلاله اسماعیل یو له هغه 19 کسانو ده چې د اګست په 12 نیټه په سوابۍ کې د پښتون تحفظ موومنت په جلسه کې وینا کړې وه او پولیس ورباندې پر پوځ او ریاستي ادارو د تنقید مقدمه درج کړې وه چې له هغې څخه د ګلاله په شمول نه نور تنان د سوابۍ اوسیدونکي هم نن نیول شوي دي. ګلاله اسماعیل په خپل پیغام کې ویلي دي چې د دې نیول کېده څرګندوي چې په پاکستان کې مدني ازادي څومره محدوده شوې ده. دی ویلي دي چې دا برید نه یوازې پر ګلاله اسماعیل او په پی ټی ایم دی بلکې دا پر مدني ازادۍ برید شوی دی. او دی ویلي دي چې د امن لپاره غږ پورته کوونکي په پاکستان کې ولې نیول کیږي.
د لاهور د ترګری د مخنیوي ځانګړي محکمې د پنجاب په کسور سیمه کې په وکلنه ماشومه زینب د جنسي تیری او وروسته په داغه په وژنې کې کاکړ مجرم عمران ته د مرګ سزا ورول ده او ټاکل شوی ده چې په 18 اکتوبر به ته زندۍ ورکول کیږي. د روان کال په پیل کې پنجاب په کسور سیمه کې وکلنه ماشومه زینب تشتول شوی و او بیا په 9 جنوري داغه مړې مندل شوی و. په ماشومې زینب د جنسي تیری او داغه د وژنې په ضد په ګرد واد کې سخت احتجاجونه هم سوي وو.
امریکا وایي چې دوی د نړیواله مالی ادارې د IMF لخوا پاکستان ته ورکوونکي قرض ته د نږدې نه کتنه کوي او دا چې د چین د حد نه زیات قرضونه د دغه هیواد اقتصادي چیلنجونو یو غټه وجه ده. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر نوریټ ویلي چې امریکا خبر ده چې پاکستان په رسمي ډول IMF ته د مرستې لپاره خواست کړی دی او دوی د هرې زاویې نه د هغې د نږدې نه کتنه کوي او ورسره ګوري چې په پاکستان څومره قرضونه دي. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د معاشي حالاتو خرابېدو یا دې ځای ته د رارسېدو علت د چین قرض دی. د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF مشر کریسټین لګارد پرون د زیارت په ورځ باندې په ټویټر ویلي وو چې د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر او د هغه د پلاوي سره یې لیدلی او ورته د مالی چیلنجونو د حل لپاره د مالی مرستو خواست کړی دی.
په پاکستان کې په بانکونو کې درنه د ډالر نرخ 2 روپۍ او 1.5 پیسې غورځېدلی چې د دې سره به اوس $1 په 1.1 روپۍ او 50 پیسو اخیستل کیږي. روانه اونۍ پاکستان په تاریخ کې په لومړی ځل د پاکستان د خراب اقتصادي وضعیت له امله د $1 نرخ 1.5 روپۍ ته رسېدلی و.
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
مانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې اچولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
گران خدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی یو ساته خبرونه لوی خبر پښتونخوا ته نه خبرونه غوا واشنگټن ډی سی نه غواګي لومړی نیم ساته برخه کې وړاندې کوو راپورونه. لومړی رازو اولنی راپور پلوته د پښتون تحفظ موومنټ فعال غړي او په پښتنه سیمه کې بالخصوص د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ګلالی اسماعیل چې د لندن نه د ستنېدو په وخت باندې د اسلام آباد په هوایي ډګر نیول شوی و د اته ګنټو د نیول کېدو وروستو په عارضي ضمانت خوشې کړی شوی. د دغې په حقله باندې نور تفصیل چې ګلالی اسماعیل څوک ده او د دې په دغه نیوو باندې د پاکستان یا د نړۍ سوشل میډیا د هغوی غبرګون څه دی او د پاکستان د سیاسي او د مدني ټولنې لخوا په دغې باندې څه غبرګون مخې ته راغلی دی د ډیور ډیو خبریال حمیدالله په دغې باندې تاسو ته تفصیل راپور وړاندې کوي.
زمنګ په معاشره کې اسې هم کومه خزا واسو چې ته ډېر خنګړل کېږي ته بدګړل کېږي او بیا چې خزا د انتها پسندې خلاف واسو چې ته نو غي د بار کار کول ډېر کرانی ما سر هم داسې شوې دي چې خلک بدر باندې ځکه چې د انتها پسندې خلاف واسو چې تم زدا یقین ساتم چې دا وطن د هر مذهب د خلکو دی.
ګلالی اسماعیل په پښتونخوا کې د زنانه او ماشومان او انساني حقوقو د کارکونکو زنانه او د قطار په اولنی شمیر کې ده. د جمعې په سحر د لندن نه د واپسې ورستو په اسلام آباد هوایي ډګر د کمی تحقیقاتي ادارې لخوا د هغې د نیولو په پیښه په سوشل میډیا او هم په ځانګړې توګه مدني فعالانو په خپل غبرګون کې دا د هیواد دننه د انساني حقوقو د فعالانو لپاره د راکمیدونکو آزادو د سرګندونې تازه پیښه ګڼلې ده. د ان پی غړي بشرا گوهر وایي د ګلالی اسماعیل نیول د حکومت لخوا د بشري فعالانو په اړه د زغم کمی ښایي.
زه تپوس کوم چې دا ولې چې د بشري حقوق لپاره څوک آواز اوچتای هغه سره نن دا کار ولې کیږي او زه دا هم تپوس کول غواړم چې دا چا هم کړی دي چې راو انوار ولې په ای سی ایل نه ده؟ راو انوار ولې نه نیسل کیږي یا خادم رسوي چې ار رز ججانو ته ټریکس ورکي ار چا ته ټریکس ورکي دی سیستم ته ټریکس ورکي جمهوریت خلاف راوزی او هغه ته سن ویل کیږي نو چې څوک د حق خبره کوي هغه سره داسې ولې کیږي.
ګلالی اسماعیل د 1400 کال په عمر کې د اویل ګرلز یا د بیدارو جنکو په نوم د یو تنظیم جوړولو ابتدا کړې و. جمهوریت انساني حقوق د وړوکوالي ودونه او د ماشومان او جنکو د تعلیم په مسله د دې ادارې د کارکولو داوی کړی دی. په کال 2014 کې انټرنیشنل هیومنست ایوارډ او په کال 2015 کې د دولت مشترکه یوت ایوارډ هم ګلالی اسماعیل ته ورکړی شو. په ورستیو کې ګلالی اسماعیل د پښتون تحفظ موومنټ په جلسو او احتجاجونو کې نه یوازې برخه اغستې بلکې په سوشل میډیا هم د خپلو لیکونو د وجې د یاد تنظیم په ملاتړو کې حسابېږي. د هغې نوم په هغه ایف آی آر کې و چې د پی ټی ایم د ثوابې په جلسه کې په ریاست مخالفه ویناو تورنو کسانو باندې شو. د یاد تنظیم یو بل پال غړې سنای جاز وای
چې دا د دې په هر تور یو بشري حقوقو باندې کار کوم کې بحثیت یو کام پرسته بحثیت یو پښتنه از د غندنه کوم چې دی هغه خلک خو سوال جواب لا نه پورته کوي نه وشته نه انکوایری لې یا ډیټین کوي چې کوم خلک انسانانو ته زیان رسي خو هغه خلک پورته کوي چې کوم د انسانانو د حقوقو خبره کوي.
د دې ترڅنګ په سوشل میډیا هم د مدني ټولنې او انساني حقوقو په اعلان د ګلالی اسماعیل په نیولو دوامدار غبرګون ښایي. د خپل همکار ارشد ممن سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
صرف 400 نه ده
ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ
ټویټر ایٹ وی او اے ڈیوا فیس بک وی او اے ڈیوا
لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده په سبابوي کې د پښتون تحفظ مومنټ نونس ځایي غړو ضمانتونه رد شوي دي په دوی باندې تورونه دي چې د اگست په 12مه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د فوج او ریاست خلاف نارې وهلې. تفصیلات ریاض حسین په راپور کې لري.
د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې د سوابه ضلع سره تعلق لرونکي ګلالی اسماعیل د گرفتاری وروسته په سوابه ضلع کې هم د پولیس لخوا د پی ټی ایم نه غړي گرفتار کړی شوی دی. د سوابه ضلع د سیشن عدالت جج اجاز اوان د نه کسانو د بی بی ای درخواست رد کړی دی او دوی جیل ته لیږلی دی. ځایی پولیس هم د دې تصدیق کړی دی. د سوابه ضلع نه د گرفتاری په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي لیقتلی د ټلیفون د لارې وسره د خبرو په محل د نه کسانو د گرفتارې تصدیق وکړو. روان کال د خیبر پختونخوا په سوابه ګراوند کې د اگست په 12مه نیټه د پختون ژغورنې غورځنګ یو جلسه شوی و چې ورته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم خطاب کړی و. په 12مه نیټه د سوابه پولیس مرکز کې د ایس ایچ او قمر زمان خان په مدیت کې د 19 کسانو په ضد مقدمه درج کړی شوی و او دا تور یې لګولی و چې د پی ټی ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې دي او د خلکو د جذباتو د راپارولو هڅې کولې. لیاقت یوسف زوایی هغوی په دغه جلسه کې د خپلو حقونو خبره کړې وه. په گرفتار کړی شوی کسانو کې یو د ځواکونو ریټایرډ کرنل هدایت الله خان علاوه ډاکټر مشتاق او ډاکټر جسیم هم شامل دي. په دې مقدمه کې په مجموعي توګه 19 کسان نامزد کړی شوي وو چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر په ضد هم مقدمه درج کړی شوې وه. د دې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په ضد په کراچۍ او بلوچستان کې هم مقدمه درج کړی شوې وه خو په لومړي ځل په سوابه ضلع کې د درج مقدمه وروسته گرفتاری په عمل کې راغلې ده. په دې حقله د های کورټ وکیل اکبر هوتی وایي په داسې قسمه مقدمو کې زیاتره د انصاف تقاضي نه پوره کیږي چې له وجې په عدالتونو د خلکو اعتماد ختميږي.
انسانانو د جیل تر قتلو خطرینو په هغه صورت کې داسې قسمه ضمانت ورکړې کیږي چې هغه سره کم داسې مضبوط وجوهات دي د اف آی آر د لارې یا انډیپندنت ویټنسز وو کنو داسې قسمه اف آی آر چې هغه په حقانیت په بنیادي یا د شک په بنیادي خلکو د عدالتونو نه کوملینو اعتماد اچتیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملک په غټو او وړو ښارونو کې جلسې کړې دي او دوی په خپلو جلسو کې په خیبر پښتونخوا کې د ماینونو د پاکولو د بيدرکه کسانو د راهکار کولو په چک پوسټو د نرمه د بدمنه د پیخو وروستو د غیر اعلانیا کرپیو لګولو او د نقیب الله مسعود په کیس کې د انصاف غوښتنه کوي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
امریکا وایي چې د نړیوال مالی ادارې IMF لخوا پاکستان ته ورکوونکي قرض ته د نږدې نه کتنه کوي او دا چې د چین د حد نه زیاته قرضه پاکستان ته ورکول دغه ملک د اقتصادي چیلنجونو سره مخ کړی دی. پاکستان IMF ته لاس رسولی دی او دوی غوښتنه کړې ده د مالی مرستو لپاره او دغه د IMF ادارې پاکستان نه د تمامو قرضونو تفصیل غوښته دي او په دغه کې ځنې خبرې یا ځنې سيزونه چې تر اوسه پورې هغه پټ پاتې شي وو، یعنی د پاکستان او د چین تر مینځ د سی پیک چې کومه معاهده شوې وه د دغې ډېرې خبرې پټې ساتل شوې وې، او اوس څېړنکار دا وایي چې ګینې دغه خبرې به هم اوس د ملک عامو خلکو ته څرګند شي چې کومې پاکستان څرګندول نه غوښتي. نو په دغه باندې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال الیاس خان تاسو ته اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د پنګو نړیوالې ادارې مشر کریسټین لاګارد په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې پاکستان ته به د چین په شمول ټولو قرضو کې شفافیت او دا هر څه په ډاګه کول وي. د دې په وینا چې کوم یو هیواد ته قرضه ورکول نه وړاندې د ټولو قرضو په اړه پته لګول ضروري وي، ولې چې د ګورننس او بډې رشوتونو په حواله سره دا هر څه د آی ایم ایف بورډ لخوا منل شوي اصولو د لاندې وي. بلخوا د امریکې خارجه دفتر ویلي دي چې د پاکستان پوزیشن ته به په هر ډول کتل شي او دا چې د آی ایم ایف نا د نوې قرضې په معاملې د پاکستان موقف بشمول د ټولو اړخونو جایزه باخلي. د امریکې د خارجه دفتر وایاندې هیدر نوارت خبريالانو ته ویلي دي چې د چینی قرضو د بوج د لوجې پاکستان آی ایم ایف نه قرضه اخلي. د دې په وینا چې ممکنه ده چې د حکومتونو خیال وي چې پاکستان د اقتصادي ستونزو نه راوستلو لپاره دا قرضه به دومره بوج نه وي، خو اوس دا بوج ورس په ورس سختيږي. د خارجه دفتر وایاندې وینا وه چې دا خبره لا په ډاګه نه ده چې آی ایم ایف به په کوم شرطونو پاکستان ته قرضه ورکوي او کووري هم کړه، نو آیا دا به د اولسو په وړاندې راوړل شي او کنا. یاد دی وی چې پاکستان د دین وړاندې د آی ایم ایف نه د یو درزن نه زیات ځله مالی مرستې ترلاسه کړې دي، او د دوی د شپږ ارب او سلويخ کروڑ ډالرو اخیری پروګرام په اګست 2014 کې مکمل شوی و. اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه وزارت یو پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي چې د آی ایم ایف لخوا د پاکستان نه د قرضو تفصیل غوښتل او دې کې شفافیت راوستل نوی خبر نه ده. ڈیو ریڈیو سرا خبروں کے دو ہوئی
کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی اتنا کوئی سٹیٹ سیکرٹ ہے جو شیئر کریں گے، یہ انفارمیشن تو ساری آئی ایم ایف کے پاس ویسے بھی موجود ہی ہوتی ہے.
چې زما په خیال دی کې صدا سي خبر نشته، دا معلومات خو هسه هم د آی ایم ایف سره د وړاندې نه موجود وي، او بل دا چې دی کې سره د ریاست رازونو خبره خو نشته. نه دې سوال په جواب کې چې امریکا غني چې پاکستان به دا قرضه د خپل چینی قرضو قسطونو ورکولو کې استعمال کړي، او آیا امریکا کولی شي چې آی ایم ایف د پاکستان سره د سلوزنامې نه منې کړي، نو هغه وي
پاکستان کا جو چین سے قرضے ہیں ان کی واپسی ابھی اس ٹائم پیریڈ میں نہیں ہے. اس وقت جو قرضوں کی واپسی ہے وہ جو دوسرے پاکستان نے قرضے لیے ان کی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کو ری شیڈیول کرنا چاہیے یا نہیں.
یو خدا چی پاکستان دا چین نہ کومے قرضے اغیستی دی دا حقی ورکول پدی مودا کی ندی، او بل دا چی پاکستان چی دا نور حیوادونو نہ کومے پا کاروباری یا دوڑا خیز بنیادونو قرضے اغیستی دی حقی تبا قتلوی. دا ڈاکٹر سلمان شاہ وینا چې د امریکای خارجه دفتر بیان کې سیاست لیدل کیږي، خو دا سې خبر نشته چې پاکستان به د آی ایم ایف سره سلوزنامه اونکړي شي. ډاکټر سلمان شاه زیاته کړه چې د پاکستان خساره دا وخت د دوه وجو نه ده، یو کرنٹ اکاونټ ډیفیسټ یا مالیاتي خساره ده کوم چې دا وخت 13 بلین ډالر ته رسیدلې ده، او بل د قرضو واپسی ده کوم چې 13 ارب ډالر کیږي چې لوجی خرص او آمدن به تولې شوې ده، او دې هر څه د پاره به مونږ ته سټرکچرل ریفارمز حکومتی اداروں کے اصلاحات ٹیکس یا مالیہ زیادہ ولوی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
لوی خبر پښتونخوا خبرونه د پاکستان د اقتصاد پر تاسو ته تفصیلی راپور وړاندې کوي. هم د عوامی نیشنل گوند غړو په پېښور کې د پېښور پریس کلب مخې ته د گرانی په ذات احتجاج کړي. تفصیلات سادیه قاسم شاره کوي.
گرانو اوریدونکو، دا وخت پېښور پریس کلب مخامخ د عوامی نیشنل پارټۍ مشران، لیډران، کارکنان راغلي دي، دوی احتجاج کوي. تاسو پته نه کوئ سردار حسین بابک صاحب دی د پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټر دی، تاسو پته نه کوئ د دې احتجاج مقصد څه نن؟
بالکل، دا احتجاج نن پټول صوبہ کې دی، دا چې کومه ډیره زیاته گرانی او بیا ټیکسونه هغه کې چې سورې اضافه شو یا نوی ټیکسونه ولګېدو، او یا یو معاشي قتل عام روان دی، یو معاشي افراتفری روانه ده، او دغه په وجه باندې پټول ملک کې بوج چې دی ډایرک اگر هغه په عوامو باندې راغی، ټرانسپورټرانو باندې راغی، دکاندارانو باندې راغی، کسانانو باندې راغی، عامو خلکو باندې راغی، او نه پوهیږو چې دا په کوم سمت باندې دا مرکزی حکومت روان دی. حقیقت دا دی چې دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده، دا ډیره زیاته د حیرانتیا خبره ده چې په 50 ورځو کې دننه دننه دا ملک چې دی، د ملک اقتصاد چې دی، هغه بالکل لاندې سطح باندې روان دی. او چونکې دلته مخکې نه مشکلات مسلې او خلق مہنگائی برداشت کول نه شي، دا د مہنگائی دا نوې بوج چې دی نوې حکومت پر خلکو راوستو، دا بالکل د برداشت نه بهر خبره ده. او د خلکو آواز موږ نن هغه حکمرانانو ته رسو، هغوی ته دا ریکویسټ کوو چې دا عوامو دشمنه چې کومې فیصلې دی کړي چې دا واپس والي.
ساکب چمکنی صاحب، تاسو چې خبره کولی شو د احتجاج سره تاسو څه وکړئ؟ څه وشي؟ خلک هغه مره نه دی راغلی چې څومره په کار دی، خلک دومره نه راغلی.
یو خو دا خبره ده چې خلک ځکه نه دي راغلي چې مونږه کال دې لپاره نو ورکړی چې ټول خلک روکاږو، چې کله د پارٹی طرف نه حکم شي چې کال وکړي ټول روکو، بیا به انشاءالله خلک مري. دویم، پاکستان کې جی یو بل ٹرینڈ روان دی. پاکستان کې ٹرینڈ دا دی چې څومره زیات خلک وغی دومره غی لاندې اسمبلی، اس خلکو کې هغه حص پاتې نه شو، خلکو کې دومره هغه وسې پاتې نه شو، دومره انرژي پاتې نه شو چې هغه پاسي او په دغه کې وسره. زما خو خیال دی چې په دې احتجاج سره دومره وشي کنه چې دا نور آی ایم ایف پروګرام نه پس چې کوم دی ټیکسونه ایډ کوي، ڈیویلویشن به کوي، انفلیشن به زیاتیږي، چې کم از کم دا هغې سره چې کم از کم دومره شي کنه چې هغې ته بند وتړو نو هم به ډېره شي، ډېر هغه به هم ډېره زیاته شي.
تاسو سوای د احتجاجونو سره به دا به رنگ راوړي؟
ها بالکل جی، سیاسی خلق ام خپل احتجاج عمدہ سے ریکارڈ کئی ہے، وغا حکومت پدی مجبورہ کئی چاہ عوامی فیصلے کی. او زما خیال دی چې انټرنیشنل چې کوم ادارې دي هغه هم د دوی په ماضی کې چې کوم د عمران خان یا د تحریک انصاف کوم موقف وو، هغه د آی ایم ایف په حواله وو، د ټیررزم په حواله وو، په ملک کې د ادارو په حواله وو، هغه بالکل یو ټرن واغشتو. نو هغه هم کنفیوز دي د هغې په وجه نن په ملک کې ډالر کم ځای ته لاړو، ګرانی کم ځای ته لاړه، او انسرټنټی چې کومه زیاته شوه.
زما ملک نسیم نوم دی، پیښور ضلع د ان پی صدر یم. نن چې کوم احتجاج مونږ کړی دی، کته حکومت همداسې پرېږدي چې مهنګۍ راولي راولي او عوام نه روزي، پاټیانې سیاسي پاټیانې نه روزي، نو هغوی به بار بار دا مهنګۍ نور بڑھاوي. نو دې دپاره مونږ راوتیو، د غریب عوامو دپاره راوتیو چې دا مهنګۍ نور غریب نشي برداشت کولی.
بیا افتخار حسین صاحب، تاسو دلته نن احتجاج کوئ د مهنګۍ خلاف، تاسو وی ک نور سیاسي جماعتونو له موقع ورکړی شو، تاسو ته مخکې موقع ملاو شوی هم دی، دا قرضونه د مالی مسلې د نن ورځې نه دی، تاسو به څه کړی؟ واټ ډیفرنت
دی ګور دی یو د عمران دی او د دې شاته چې کوم استابلیشمنت دا غي په پروپاګاندا کې پکای چې خلک را نشي. مخکې قرضې خشته کېدنه پاکستان چې جوړ دی قرضې علی دا دړم بے ځل نه دی، د پاکستان جوړېدو سره قرض روانه ده، خو ملک روانو ملک چلېدو قرضې په پرده کې وي، د قرضو د ورکولو مطلب چې سیستم او اوس خو داسې ځای ته خبره لاړه چې په ده د خلکو اعتبار شته نه، نو خلک قرضې ورکوي نه. او ځکه چې کم دی نو تیل اسمان سره خبرې کوي، ځکه چې کم دی نو نن مهنګۍ شوه، لہذا قرضې ټول وشتې دي. خو دا موجوده حکومت بې اعتباره دی، په ده باندې د ملګرو هم اعتبار نشته، د قوم هم اعتبار نشته.
زانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي،
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شي،
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د سعودي عربستان سره تعلق لرونکي صحافي خاشقجي چې کوم په ترکی کې د سعودي عرب په قونسلګری کې د هغه د وجنې په حق لباندې د ترکی چارواکو ویلی وو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لخوا ویل شوي دي چې دغه صحافي یا دغه جرنلیسټ د سعودي عرب لخوا د وجلو د هغوی سره ثبتونه هم شته. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار محو جلیل د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي خبریال جمال خاشوکچی بې درکې ته د یوې اونۍ نه زیات وخت تیرېدو باوجود د هغه هیڅ پته نه ده لګېدلې. جمال خاشوکچی په امریکا کې د خودساخته جراوتنې ژوند تیرولو او د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لپاره یې لیکل هم کول. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار تر مخه د ترکی حکومت امریکایي چارواکو ته ویلي دوی سره داسې آډیو او ویډیو ثبوتونه موجود دي چې ښایي خبریال جمال خاشوکچی په استنبول کې سعودي کونسلګری کې دننه وژلې شوې او بیا یې وجود ټوټې ټوټې کړې شوې. چارواکو تر مخه په کونسلګری کې دننه ریکارډ شوې معلوماتو تر مخه د اکتوبر په دویمه نیټه چې کله خاشوکچی ضروري دستاویزاتو ترلاسه کولو لپاره سعودي کونسلګری ته ورغلو نو د سعودي امنیتي محافظانو لخوا ونیول شو. سرچینو واشنگتن پوسټ اخبار ته ویلي چې د غربي استخباراتي جنسي لخوا ورته معلومات ورکړې شوې چې ثبوتونه ښایي په کونسلګری دننه پچا د حملې او بیا د ځان بچ کولو هڅه شوې ده. سرچینو تر مخه د هغه وخت ثبوتونه هم شته کله چې خاشوکچی وژل شو. په کونسلګری دننه ریکارډ شوې آډیو پاړه معلومات لرونکي یو تن د پیژندګلو پټ ساتلو په شرط ویلي چې ریکارډ شوې آوازونو کې اورېدل کیږي چې خاشوکچی نه په عربي ژبه کې تفتیش کیږي، تشدد پې کیږي او بیا وژل شو. یو بل تن چې په کونسلګری کې دننه ریکارډ شوې آوازونو پاړه ورسره معلومات وو ویلي چې په آډیو کې د خاشوکچی سره وهل ټکولو آوازونه واضح دي. داسې ثبوتونو موجودګي سره دا واضحه شوه چې ولې د ترکیې چارواکو فورن په سعودي تور ولګو چې خاشوکچی یې وژل دي. خو د ترکیې چارواکي د دې ثبوتونو د خبرولو په اړه اندېښمن دي او ویره لري چې دا به په ډاګه شي چې ترکیې څنګه په خپل هیواد کې په بهرني ادارو باندې جاسوسي کوي. واشنگتن پوسټ اخبار نور لیکي دا واضحه نه ده آیا امریکایي چارواکو دا آډیو یا ویډیو ریکارډینګز کتلې یا اورېدلې دي. خود ترکی چارواکو په دې کې موجود معلومات امریکا سره شریک کړي دي. سعودي چارواکو د خاشوکچی په بيدرکه کې لاس لرلو څخه انکار کړی او ویل دي کونسلګری ته راتلو لږ وخت وروسته دی واپس تللی وو. رایټر خبري ایجنسی ویلي چې د سعودي عرب نه یو وفد ترکی ته رسیدلی چې د سعودي خبريال بيدرکه پړه د ګډو پلټنو کې برخه واخلي. د دې ګډو پلټنو خواست د سعودي لخوا شوی وو. د ترکی حکومتي خبري ایجنسي اناډولو نیوز ایجنسی ویلي دا وفد به د ترکی حکومتي چارواکو سره هم خبرې ترې کوي. د ترکی صدر اردوان ویلي دي چې ترکی به د خاشوکچی په بيدرکه غلي نه پاتې کیږي او په استنبول کې د سعودي کونسلګری په چارواکو یې غږ کړی دی چې دا دې ثابت کړي چې خاشوکچی د کونسلګری نه بهر وتی وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خاشوکچی شکمن وژنه یو ناوړه پیښه بللې خو په دې اړه یې په چا تور نه دی لګولې. صدر ټرمپ د امریکا فاکس ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي په ترکی کې د امریکا پلټنه کوونکي موجود دي څوک چې په ګډه سعودي او ترکی چارواکو سره کار کوي.
گرانو خدر مردون کو تاستا هر کلی وایو د لوی خیبر پختونخوا دویما برخه شروع کیږي. خدر مردون کو په جمال خاشقجی باندې تاسو خبره تری واوري دی راپور مو واوري د چې کم د سعودي عربستان سره تعلق لرونکي یو صحافي و چې په ترکی کې وجل شوی دی. د وجنې په حق لباندې متضاد راپورونه مخې ته راتلل، خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې دوی سره ثبوتونه شته چې خاشقجی د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وجل شوی دی. یاد دی وی چې دا خاشقجی هغه صحافي و چې د سعودي عربستان د کم دا وخت ولیعهد دی محمد بن سلمان د هغوی په پالیسیو باندې کلکې نیوکې کولې، او د خپله هم په فرانس او سعودي په امریکا کې د سعودي سفارتخانو سره د مرستیال په توګه باندې هم کار کاوه. خو چې کله د حکومت سره په ځنې متضاد راپورونو باندې اختلافات رامخې ته شول، نو بیا دته د ژوند ته خطر پیښ شو، او بیا د خپل ځان د تحفظ په خاطر ترکی ته لاړه. ترکی کې دغه شانته کې د ده سره دغه واقعه رامخکې شوه. د نړۍ په تاریخ کې دغه شانته کې د صحافیانو سره کېدل، او یا د صحافیانو غږ غلی کول، او یا د صحافیانو په صحافتي کارونو کې ګوتې وخل، د عموما د ډیکټاتوري حکومتونو او یا که هغه غیر پوځي دي او که پوځي دي د هغوی لخوا شوي دي. دغه شانته کې واقعاتو خلاف په پاکستان کې هم اوس احتجاجي مظاهرې څو ورځې وړاندې شوي دي، او په دغه کې احتجاج کوونکو چې پکې اکثریت صحافیانو وو هغوی هم د ملکی ادارو او دغه شانته کې چې دا وخت کم په حکومت کې واکمنه ګوند دی دغوی د هغه ګامونو غندنه کړې ده چې کم د دوی په صحافتي کارونو کې مداخلت کیږي، او بیا دوی ته د نامعلومه ټلیفونونو لخوا دړکې او دمکیانې هم ورکول کیږي. موږ سره د خیبر یونین اف جرنالیسټ چې کوم تنظیم دی د هغې مشر سیف الاسلام سیفی صاحب، هغې دا وختي ملګري دي. هغې ته هرکلی کو سیف الاسلام سیفی صاحب. تاسو هرکلی کو، ستړي مشئ. ډیره مننه موږ ته د وخت را کولو. موږ سره یو ځایي صحافي عادل نیاز به هم راځي، او دغه شانته کې نو زه فکر کوم هغې موږ سره ملګري شوي دي. عادل نیاز صاحب، تاسو ته هرکلی کو، ستړي مشئ.
وعلیکم السلام جی، مومن بھائی.
ډیره مننه ستاسو. موږ سره به د پاکستان کې د بشري حقوقو د تنظیم مشر چې کوم دی کامران عارف صاحب، هغه هم د ټلیفون د لارې ملګری کیږي، او افتخار مشوانی صاحب چې کوم یو ځایي د صوبې اسمبلی غړی دی، هغه هم موږ سره ژمنه کړې و. نو امید کوو چې هغه به هم موږ سره پروګرام کې راشي، او دغه د یو شمیر پښتنو ځوابونه وکړي. سیف الاسلام سیفی صاحب او عادل نیاز صاحب، تاسو دواړه موږ سره یې. موږ سره به افتخار مشوانی صاحب او کامران عارف صاحب هم د پروګرام په وروستۍ برخه کې راځي. که ستاسو خوښه وي نو چې په پېښور کې کومې مظاهرې شوي وي او په کوټه کې شوي وي، زیم چې د هغې به یو ویډیوي راپور د خپل اورېدونکو ته بغه وړاندې کړو، او بیا به هم دغسې د خپل بحث چې کوم دی نو مخکې بوځو. که ستاسو خوښ وي نو هغه راپورونو طرف ته به لاړ شو.
موږ سره اوسئ.
د صحافت ازادۍ او صحافیانو ته په خپل هم ښکارا او پټ خطرات پر ضد د ټول صوبې د خبریالانو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکی تنظیم خیبر یونین اف جرنالست نن پیښور پریس کلب بهر مظاهره وکړه. د دغه تنظیم صدر او خبریال سیف الاسلام سیفی تر مخه صحافت ته ښکارا او پټ مختلف قسمه خطرات دي، او د صحافیانو ژوند هم محفوظ نه دی، او اوس د خبریالانو معاشي قتل هم داسې کیږي چې نوکران ایس په بیسه وباسل کیږي. د دغه احتجاج نه پس سیف الاسلام سیفی وی او ای ډیوا ته د صحافیانو ته راپیخ سنځو په حق لاس دا ویل.
د خیبر یونین اف جرنالیست د خیبر پښتونخوا د صحافیانو د کارکون صحافیانو ټول نغټ تنظیم دی، دی په خپل پلیټفارم باندې نن چې کم ستونزې دي او صحافیان مشکلاتو کې مخ دي، نو مختلف ادارو نه زموږ کارکنانو اخکل کیږي. دې سره سره د آزادی صحافت چې بنیادی کم د جمهوریت یو ستنې، هغه ته خطرات دي، هغه ته ښکاره خطره هم دي، هغه ته پټ خطرات هم درپیش دي، او مجبوره کوي مختلف ادارې د رای ابلاغو چې هغه مختلف طریقو سره د هغه خلکو کومه ایجنډا چې د هغه پوره کړي په آزاد توګه دي آزاد صحافت اونکړي شي.
څوک خبریالانو ته ډړکی ورکوي او څوک خپل کار ته په ازاده نه پریږدي. د خیبر یونین اف جرنلست مشر د کومې ادارې نوم خو نه غوښتو، خو وی ویل حکومت ته پکار ده او د حکومت دا ذمہواری هم ده چې د صحافیانو تحفظ یقیني کړي او هغوی ته داسې ماحول ورکړي چې هغوی آزادانه خپل کار وکړي شي.
تاسو پته راځي چې په دې حق له د خیبر پختونخوا صحافیان ډیر زیات قربانیان ورکړي دي او سلور دیرش نه زیات صحافی ملګری چې په دې لار کې خپل کم فرایض چې پوره کولو په دې کې هغه حق رسیدلی شهیدان شوی دي. نو په دې باندې مونږه اس کلاس سودا بازی نه کوو، مونږه نن راوتی وو چې حکومت ته واکدارانو ته خپل آواز ورسو او دا کم زیاتې چې روان دي د صحافیانو سره د آزادۍ صحافت د ختمولو لپاره دا دې ختم کړی شي.
د پاکستان د یو غټ میډیا ادارې سره کارکونکي خبریال ګوهر علي چې په دغه احتجاج کې هم شریک وو وویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا آزادۍ باندې اثرات پریوتی دي او داسې ادارې دي چې په پټه او په ښکارا په میډیا باندې غیر اعلانیه بندیز یا سینسرشپ لګولې او کار ته په آزاده نه پریږدي.
مننه دا کوم نوې حکومت په پاکستان کې راغلې دي، د هغې نه پس د صحافیانو حالت ډېر زیات خراب شوی دی په پاکستان کې، نه صرف د ټولو ادارو لخوا چانټیانی کیږي کارکنان اوباسي، بلکې دا غیر هم خطرناک خبره ده چې دلته سیلف سنسرشپ شروع شوی دی. حکومت د شپې په یو نامعلوم خلکو طرفه اخبارونو ته چینلو ته ټلیفون کوي چې زمونږ د اجازت نه بغیر تاسو دا رپورټنګ نشي کولی، دا خبر چاپ کوي دا مه چاپ کوي، یو غیر اعلانیه سنسرشپ شروع شوی دی. دا غیر فوج جنرالستانو ته صحافیانو ته د دې علاقې ډېر زیات مشکلات
په میډیا او په میډیا کې کارکونکو باندې غیر اعلانیه یا پټ بندیزونو او فشار پر ضد دغه احتجاج کې د پیښور بیلابیلو سیاسي کارکونانو او د مدني ټولنې غړو هم خپل شرکت سره د میډیا سره خپل ملاتړ وښودلو او د حکومت نه د جمهوریت رویو او د بنیادی حقوقو تحفظ لپاره غوښتنه هم وکړه. کیمرامن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
د هیواد د نورو برخو په شان باندې په بلوچستان کې هم دغه احتجاجونه وسو. دلته د کوټي د مطبوعاتو کرم مخې ته د خبریالانو د سازمان د وکیلانو اتحادیه او د مدني ټولنو څخه ګڼ شمیر خلکو په دغه احتجاج کې برخه واخیستله. دوی تر لچو تورې پټۍ تړلې وې او صدا ډول شعارونه ورکول. د فیډرل یونین اپ جرنالیست مرستیال صدر سلیم شاهد وویل چې په پاکستان کې خبری رسنۍ د غیر اعلانیه بندیزونو سره مخامخ دي. د پردی و شاته لاسونه موجود دي خو چاته نشکاره کوي.
کوم چې میډیا اوس دي جرنالیست دي هغه چې دي ډېر زیاتی مطلب پیس کوي څنګه او د سنسرشپ دي انویزیبل سنسرشپ بیا چې دي اخبارات کوم چې اخبارات دي د اشتهارات بند کړي معاشي قتل شوی معاشي قتل کوم چې مالکان دي هغه بیا د خپل کارکنان چې دي هغه ستوري ډېر ډېر تعداد چې دي پسند کې پنجاب کې نور علاقو کې چې دي هغه ستلې دي د نوکری سره.
د بلوچستان د خبریالانو د سازمان مشر خلیل احمد بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې هم د دغو بندیزونو له سبب څخه خبری رسنۍ له سخت مشکلات سره مخامخ شوي.
څلته کم میډیا انډستری دی ار ټوټلی ډیپند کی دا سرکاري اشتهارات باندې، لیکن هغه درې میاشتې باندې او تقریبا د شپږ میاشتې د اشتهارات پیمنٹ نه دي سوي، دا وجه باندې کم کشنی اخبارات دی اگر سره بند شو او ډیر زیات خل کم ټایم پارٹ ټایمر ایجنټ د اخبارات کې کار کوي هغه اگر سره دا علاقې ولی کې شپږ میاشتې تنخواهونه بندي اوس موږ ګورو کې دا کم لوی اخبارات دی لوی میډیا اوسیز دی هغه خل فارغ سی یو ډیر غټ میډیا ګروپ دی ایکسپریس هغه سے مطلب دوه فوټوګرافر یو اکاؤنٹنٹ یو اشتہارات والا دا فارغ سی دی اور هغه شپارش کال 15 کال سروس کړي دی بغیر هیڅ نوټیس کې هغه فارغ دی.
د خبریالانو سازمان له پارلیمان څخه غوښتنه وکړه چې د رای ازادي دی یقیني کړل شي او دغه ډول د خبریالانو د اقتصادي ستونزو او د دوی د سرخوندي ساتلو لپاره دی پارلیمان خپل رول ولوبوي. خبریالانو وویل چې اوس د یو شمیر بندیزونو له سبب څخه دلته خبریالي ډیره ګرانه شوې ده. وینا کوونکي وویل که چېرې خلک دلته خبریالي پرېږدي نو بیا به دوی څه کوي. خبریالانو دا خبره هم وکړه کچیر حکومت د خبریالانو ستونزې اوارینه کی نو بیا به د حیواد یو شمیر ستونزې قابو کول ډیر ګران کار وګرځي. دوی غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د اقتصادي تحفظ لپاره دي ځانګړې تګلارې دی وټاکل شي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټام.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو دا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل کی
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
سلام سیب الاسلام سیب سیب تاسو دغه خبرې ترې واورې دي نو درته وایم چې تاسو خپل د یو مشر په حیث دغه خیبر یونین اف جرنالیست د حکومت سره کومې خبرې ترې شوې دي دغه تل کې د چارواکو سره کوم ناشته شوې ده تاسو چې کومې مطالبې دي کومې غوښتنې دي دغه ته کوم ځواب ویل شوې دی او کنه
زمونږ د غوښتنې دا څه اوسنۍ نه دي سو وقتن فوقتن چې نوې حالات پیښیږي سو مثلا جوڑی گی آؤ ہوں گا یقینا چلے پاگے باندھے خپل آواز دیتا ہوں خپل ریئیکشن ہم ظاہر ہو بیا دارے پہ ہاتھ لباندھے حکومتوں میں سرا چاروا کو سرا خبر کہوں خو دا کم سے جیسے مسائل دی لکا پدے سیما کے صافیان اور تحفظ مسئلہ چلا یا دا معلومات رسائی کا وہ مسئلہ چلا ایکسیس ٹو انفارمیشن سے اور دوشی نو دا پرمننت مستقل نوعیت مسئلے دی او پدی مونږ وقتن فوقتن حکومتونو سره خبرې کوو راکو وقتی طور باندې سدسی هلی زلی یا دنی سی اقدامات مخه ته هم راشي خو د هغه نتایج نه راوځي کده تاسو دا وایم چې دا تیر حکومت چې او پینځه کاله د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته دلته د محکمه داخله د صوبای محکمه داخله سره جو کمیټي جوړه شوې و چې هغه خالص د صحافیانو د سیفټي او سکیورټي په مسایلو باندې وا او د ذرایع ابلاغ او د دفاتر او میډیا هاوسز د دفاتر د سکیورټي لپاره وا خو یو اجلاس په 15 کالو کې راغی شو او هغه لپاره مونږ بار بار ویناګانې به وکړي چې یو ډیپټي سیکرټري دغه مشوروري کوله او یو ډی جی او د سپیشل برانچ یو ایس پی ور سره ور سره د پریس کلب او یونین د ساسیانو مشران د دې کمیټې ممبرانو خو په هغه ریزلټ اسم رول او تو دا سره سره صوبې اسمبلی نه مونږ چیرې کرا د دې نو پاس کړو د مونږ اخیری هری پور کې یو صحافي ملګری الهي بخش چې کله قتل کړی شو نو بیا مونږ چې کله اسمبلی کې आवाज جوړ کو بایکاټ مو کول اسمبلی په فلور باندې مونږ ته صوبې حکومت دغه ذمہ دار وزرا یو کینډیانې نه راکې چې د دې الهي بخش قاتلان مو هم گرفتاریږي او سره ور سره د تاسو دا وایم چې دا سلسله سن 2000 نه را روانه شوې ده او د آی ایس جی د ریکارډ مطابق 2014 پورې ټول پاکستان کې خپل فرائض په لار کې چې یو سل ډېر لساسیان چې هغه ټارګټ کړی شو او هغه کې د خیبر پښتونخوا یا د قبایلي سیمه کم ساسیان چې هغه درې سلور دیش نه سلور دیر شو هغه نو دو کال مزید تیر شو دې سره چې اضافه شوې ده خو د یو صحافي ملګری د شهید د واقعې انکوایري نه شوې د هغه قاتلان مخې ته راغلي هغه ملزمانو ته دغه استفتاء ملاو ده یو واحد حیات الله شهید د شمالي وزیرستان صحافي ملګری چې هغه یو اعلی سطحي د گورنر هاوس طرف نه تحقیقات شوي خو هغه هم څرګنده کړی شوی نه دي بیا هغه هم داسې پټ پټ پاتې شوي دي مونږ دا وینا کوو بار بار چې هغه پبلک پرې شي او د هغه ملزمان چې دی هغه کې کردار ته ورسول شي چې دا اوس تا کم وخت راغلی دی صحافیانو ته دړکې ورکړی کېږي د اغوا د ہراسمنٹ اور تشدد دا واقعات کی قتل کڑی شوی دی دا اگے وجوہات ہم دغ دی چې یو صحافی شہید دا اگے چې کم ملزمانو یی واقعات ذمہ دار خلقو اغا کې فر کردار ته نه رسولی نه اگے خلاف کاروایل شوی دی نه گرفتاریان شوی دی نو ځکه پښتو کې شوی دی دا سترګې سرې شوی دی دا اگے وجوہات دغ دی چې دی واقعات کې اضافه شوی دا او دا کمینه شوی
منګ سره د ایچ آر سی پی د پاکستان هیومن رائټس کمیشن چې کوم دغه دی مشر کامران عارف صاحب هغه منګ سره ملګری شوی دی. نو کامران عارف صاحب تاسو سره کله کوستړي مشي ډیره مننه جی تاسې ډیره مننه سیف الاسلام سی پی صاحب تاسو کومې خبرې طرف ته اشاره وکړه. نو عادل نیاز یو داسې ځای صحافي د دغلته کې آزاد خبریال لې چې هغه تخپل هم د دغلته کې د موجوده حکومت د غړو لخوا دړکې ورکړې شوې دي او دغه شانته کې هغه ته د وخلو ټکولو یا د نیولو هم پاغي باندې مقدمه هم جوړ کړې شوې. موږ سره هغه هم ملګری دي زغواړم چې د هغه غږ هم واورو. نو بس بیا په دغه باندې ورستو د خپل بحث لپاره مخکې ځو. عادل نیاز تاسو موږ سره مختصر سره سو واقعات شوی
مشکلات داغي خاص ورکر داغي تر نما ته په واتس اپ ما دمکاني هم رالي د پیمه تاسو د سنکري هم دي او بیا داغي نه پس ډي پي يو له درخواست ورکړې شو چې د الک ماده دمکاني راکي او زما د خبرونو او د خبرونو حواله چې کوم ما پوسټونه کوم خبرونه ما سره کړو داغي کاپياني هم وته جمع کړې چې دا د حکومت یا تحریک انصاف ګوند خلاف خبرونه را جمع کړي او دا یو پروپاګاندا خوري په معاشره کې او دا چې قسم ما معنی د یو پرچو شو په دوه تانو کې مطلب سیاسي سره سکوت افیل شو مطلب په دوه تانو کې نه دوه تانو کې ما معنی پرچو شو جی 107 په ما معنی شو بیا کې ما چې کوم دی 107 ونه منو ما چیلنج کو اوس په 20 تاریخ باندې زمنګ بل تاریخ وي
ها دا راتو چې تاسو په دړکو کې سوې لیدي چې سه بتاسه سره موږ کو چرته تاسو دا خپل کار نه وانه وړي
هغه دلته کې خو تاسو ته اړ یو ماده لګی چې تاسو په کولې شنو هم بخوي هغه کې دا خبره غي کړې ده چې تاسو چې کوم پوسټونه د حکومت خلاف چلوي یا کوم حکومت خلاف یا زمونږ د لوکل ان پی ای خلاف تاسو کوم خبري او کوم نیوز چلوي نو دا به بند کیږي او که تاسو بند نکړل تاسو ته موږ هر قسم اقدام کولې شو نو ماته کوم کله دم کیانی دا ټیم کې راکړی دی او دې ټیم کې زما جون تا مکمل څه خطر ده او ما د دې په حواله سره د صحافیانو چې کوم د مقامی ځایي صحابيان دي دا غي ایجاد هم د راغختلې او چې باغي موږ د ډیفرنت کایند اف احتجاج پروټیست هم کړی دي او خبري هو زمنګ د حکومتي چارواکو سره وانی دي د دې تحریک انصاف ګوند سره
ډیر مننه ستاسي عادل نیاز. کمران عارف صاحب تاسو دغه خبرې واوریدې او دغه راپورونه هم تاسو واوریدل ستاسو د ایچ آر سی پی په ذمہ باندې څه جوړیږي چې د حکومت سره دغه موضوع راپورته کوي او یا مطلب په دغه باندې کم کار شوی دی تر اوسه پورې؟
جی زبا لومبه خبره خدا کوم چې دا ازادي صحافت چې دا څه خطرې د ډیر وخت نه دي او زمونږ چې کوم صحافیان رونه دي خويندې دي پاغی ماندی دا دیر وقت نا ہم بھی کی بلکہ دیر کالا پورے پاکستان صحافیان و دا پارا دنیا تو لکے خطرناک ترین ممالک کے شامل ہو ملکنوں کے شامل ہو اور دا چی دی دا مسئلہ زڑا نا دا مسئلہ نوے نا دا زڑا دا اور پدی ماندی مون دیر زلہ آواز اچت کر دے مون دیر زلہ ڈیمانڈز کر دی اور مون چے سم ویری دی نو مون صحافی رونو خویندو سره چې دا غي आवाज کې आवाज ورکړل دي مونږ لکه څه د سایت شو وای مونږ نه چلو مونږ مین سټریم کې ټول د ارچا آزادۍ لپاره چې کوم کې صحافیان هم شامل دي ټول سره یو لکه زه خو په یو خاص یا په یو کیس باندې تفسیر نه شم کولای زه ډیرو دغه نه نیم خبر دا غي نه چې دا څه دي هغه خو بلک لکه تحقیق غواړي خو ظاهره دا هر قسم دڑکا ورکول هر قسم دمکی ورکول جو صحافی تا دا زمونږ په نظر کې نامناسب دی او ډېر سنگین جرم دی. حکومت ذمہ داری ده چې هغه د دې نوټس واخلي او دا قسم حرکتونه چې څوک کوي چې هغه یې مانده د قانون مطابق کاروایی وکړي شي. زه به دلته دومره دا وایم چې صحافت چې دی دا ستا چې وای شاتیر دا بیک بون دی د جمهوریت او که یو ځل دا غشه دا 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 د دې دومره نقصان ورسره صحافت نشي کېده او یو عام کس ته د رښتیا او پته نشي لګېده نو هغه نه پس جمهوریت کار نشي کولای. نو دا لکه د صحافي باندې چې حمله ده دا تش صحافي حمله نه ده دا زموږ چې کوم فریډم اف ایکسپریشن دی زموږ چې کوم دغه دی جمهوریت حقوق دی دا په هغه ټولو باندې حمله ده او دینا جمهوریت تا او سٹیٹ کا خطرہ دا نو زمون په نظر کې دا جمهوریت لپاره او انساني حقوقو لپاره ډېر ضروری ده چې صحافیان آزاد سره کار وکړي شي چې هغه ته درکې نه ملایوي او که داسې هغه ته خطر شي چې حکومت په هغه ډېر سنجیدګي سره غور وکړي او چې کوم الزامات لګي د هغه تحقیقات وشي او هغه چې کوم ملوث خلک دي چې هغه باندې قانون مطابق کاروایی وشي.
کمران رئیس تاسو خبر وکړل چې د سټیټ ته خطر ده، نو د سټیټ چارواکي یا دغه ادارې د دې خطرونو خبر نه دي چې ولې به دغه سي کوي چې دغه بدنامي په دمل کې
خبر ده چې موږ سټیټ وایو چې موږ سټیټ یو د عوامو نمائنده ځان ته سټیټ وایو نو خو لکه مناسبه خبره نه ده کنه. سټیټ کوم حکومت او موږ ټول د سټیټ سي
بالکل
زموږ بقا او زموږ فنا سټیټ سره ده. نو لکه خبره دار چې موږ په براډر سنس کې دیتا ګورو چې دغه کیږي چې چرته کې خلاف ورزي کیږي نو هغه سټیټ نه کوي، هغه لکه موږ کلکټیولی سټیټ اخلو هغه د سټیټ یو اهلکار کوي او په کار دا ده چې هغه تحقیقات وشي چې هغه اهلکار څوک دی، قانون دایره کې کار کوي که نه کوي، یا که څنګه چې دای دی وي چې هغه د سرکار اهلکار نه دی، هغه پرایویټ کسان دي چې کم دغه کوي. نو ارسه چې دی پرایویټ دی او که پرایویټ نه دی خو خبره ده چې از سټیټ نه بیل دی، هغه یو اهلکار دی او سټیټ چې دی سټیټ دا غي نه لوی دی، سټیټ په کار دی چې تحقیق وکړي او دا د سټیټ ذمہداری ده چې زموږ ټول چې سره حقوق دي چې دا هغه پاسداری وکړي چې هغه په چې هغه څه چې په انګلیزي کې وایي چې هغه ریالټي کې ترانسلیټ شي چې هغه عملي شي.
کمران رئیس تاسو تاسو خبر وکړل چې دغه شانت کې د ملک د نن ایواز دغه د ملک نمائندگان نه بلکې دلته کې اداري او دغه عام ولس په خپل هم د سټیټ برخه دي، خو په دغه ملک کې د نن عام خلکو ته د سټیټ چې کوم ذمہواری دي د ادارو کوم ذمہواری دي هغه نه پوره کیږي او خلکو ته دړکې دمکیانې ورکول کیږي، نو ردی تحفظ غنی بیا دغه ملکی ادارو ذمہواری نه غنی.
بالکل دی، هغه د ادارې همیشه د حکومت موږ چیرې دا نه دی ویلي چې د حکومت نه علاوه څوک ادارا زیر اوچته کې هغه د قانون نافذ کول شروع کړي، موږ د هغې بالکل خلاف یو. د حکومت ذمهداري ده او قانون او آئین مطابق هغوی ته دا اختیارات حاصل دي چې هغوی کاروایی وکړي، او موږ همیشه چې خبره کوو نو د قانون او د آئین کوو، د هغې لاندې چې کومې محکمې دي چې هغه د قانون په حدود کې دننه تحقیقات وکړي او د هغې ضابطې مطابق په هغې کاروایی.
صاحب الاسلام جی پی سے بہت کم خبرونه را پورونه تاسو نشر کوي یا چاپ کیږي یا لیکل کیږي دیو صحافی په حساب باندې تاسو خپل د دغه سمره کتنه کوي، آیا په دغه کې واقعي هم د ملکی ادارو بدنامي کیږي او کنا دغه خبرونه پر اختیاو باندې دی او دغه ادارې اختیار چ کم دین او هغه سره مخ کېدل چ کم دین هغه نه خوخي؟
یره دې چې تاسو خپل کم ریپورت شو چلولو نو هغه خو د کوټه نه همو په خور نه همو په دې ورځ په د مزمرو کارو کې هم په دې موضوع باندې مظاهری شوې دي. صافیان تنظیمونه کراچۍ لاهور ګجراوالا چې سبا ټول غټوړو کارو کې صافیان چې دې په دې حق باندې خپل موقف اظهار کړ احتجاج کړی دی. نو ظاهر ہے دا ټول ارتقو بے بنیاد خو نه دی، نه مطلب دار چې دغه خبره چې دری سے بنیاد نشته دې کې حقیقت دی، خو مسله دا ده چې موږ خو پاکستان تحریک انصاف چې چا حکومت کې ټول صوبو کې هم دی د سن نه علاوه او په مرکز کې هم دی او دا غي خپل منشور هم دا دی چې د اظهار رائے آزادۍ باندې غوي وي چې موږ یقین لرو، پریس فریډم باندې یقین لرو، ساسانو تحفظ باندې یقین لري او د معلوماتو تر رسي پورې غوي وي چې موږ د دې شنو علم بردار یو. خو کله چې د عمل خبر راشي نو هغه کې د هغه کمې ذمہواری ته دي هغه درې میاشتې شوې هغه طرف ته د هغه رجحان اونکه ساسانو تنظیمونو پدې باندې زیات تحفظات دي چې کم قوانين لري مخه تراوړي، مثلا د پیمرا کم اداره چې دا هغه لاندې چې کم قوانين جوړيږي د الکترونیک میډیا لپاره نیوز چینل لپاره هغه کې د صحافیانو आवाज یا د صحافیانو نمائندګي چې دی هغه نه شاملې یا که شاملې هم نو هغه په داسې طرز چې دا هغه نمائندګي دی کلیلې محدودې.
نو زمانه نه مطلب دا دی چې صحافیان غواړي دا چې هر څه داسې پالیسۍ جوړوي د اخباراتو لپاره، تر علاوه لپاره میډیا هاوس لپاره، کارکنانو لپاره، ورکینګ جرنلسټ لپاره، چې دې کې صحافي تنظیمونه او د هغې نمایندګان چې دی اعتماد کې اخلي. څنګه چې اوس زمونږ ملګري د افتخار مشورۍ خبره وکړه، نو هغه هم د پی ټی آی ایم پی اے دی. نو دې نه مخکې ما تاسو وویل چې دلته مونږ یو جرنلسٹ سیفٹی بل چې دی د هغې ایکټ هم صوبائی اسمبلی کې چې دی دې ته ورکړی دی. تیر کم سپیکر صاحب چې وو اوس قومی اسمبلی سپیکر دی کیسر صاحب، هغې ته هم هینډ اوور کړی دی. نو هغې کې هم دغه دي د دې مسایلو چې دی د هغې د مخنیوي لپاره او یو کمپریهینسیو یو جامع او بھرپور قانون جوړولو لپاره چې صحافیانو ته تحفظ ورکړی شي، د هغې قانون دی. خو هغه تر اوسه تقریباً عمل درآمد نه کېږي. اوس مونږ سره دا حکومتي واکداران، دا وزرا، ایم پی اے، دا هیڅکله هم اختلاف نه لري په خبرو کې، او دا وایي چې مونږ دا هر څه قوانین به هم جوړو او په دې به عمل درآمد هم کوو. خو بعضې ځایونو کې هغې هم دما مثال چې بے بس وي او هغې اختیار نه لري، ځکه دا واقعات هم کېږي، دا دڑکې هم رواني ور سره سره دا نور کم تفصیلات چې بیان کړی شو خبرو کې هغه هم کېږي ور سره.
کمران عارف صاحب، که په دې ملک کې دغه سي واقعات کیږي او حالات جوړیږي، نو د سارنې لپاره چې کوم ادارې دي د ملک د هغې په کارکردګۍ باندې ګنې ګوته نه پورته کیږي، او دغلته قانون نافذ کوونکې ادارې چې کوم دي دغه ګنې دي ته بدنامي نه جوړي په نړۍ کې، چې لکه مطلب د دغه خلکو حقونه سلب کیږي.
بالکل کیږي، لکه دا مخیم ډېر ځلې شوي دي. خو زه به دلته دا ووایم چې د پاکستان صحافیان چې دي یا اکټیوست چې دي، دوی مخکې ډېرې سختې تېرې کړې دي، خو همیشه یې فایټ بیک کړی دی او حالات بیا لکه ډېر آیډیل شوي دي، نو ښه شوي دي. خو دا د پاکستان یو تاریخ دی چې دا دا داسې وختونه په مونږ باندې ډېر راځي. او خبره دا ده چې دا خو جدوجهد دی چې دې کې تر څو پورې باقي اکټیوست دي چې د پاکستان باقي خلک دي چې هغه تر څو پورې شامل نه شي د هغه ته د صحافیانو سره، او د هغې سره چې هغه خپل ذمهداریانې چې دي کوم چې کوم د هغې کار دی چې هغه هغې ډېر ښه طریقې سره وکړی شي، دې کې زموږ ټولو نقصان دی. دغه ټولو کې زیات نقصان جمهوریت ته دی، او د هغې ډایرکټ نقصان بیا د پاکستان ټول عوام ته دی.
ډېر مننه کوم کامران عارف صاحب، تاسو سیف الاسلام سیفی صاحب، تاسو ډېر مننه، ډېر مننه، ډېر مننه عادلیا صاحب، تاسو هم مننه کوم، ډېر مننه تاسو. منګه کوشش وکړ افتخار مشوانی صاحب سره د رابطې کول، خو د غی سره زمنګ ټلیفون کرخه برابر نشو او د غی ټلیفون نه پورته کیږي. قدرمن اردوونکو، دغه خبر اترو تاسو واوري دل چې زمنګ دغه ملمنو هم دا خبره کوله چې په ملک کې ک صحافت ته نقصان رسول کیږي یا د صحافیانو لاس نیول کیږي، نو همدغه تاوان د دې ملک ولسته دی که د رښتیاو مخه نیول کیږي. او دا د پاکستان په تاریخ کې کوم لومړی خبره نه ده، داسې وړاندې هم شوی دي. خو کامران عارف صاحب خبره کوي چې بیا هم دغه صحافیان او دغه تکي د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوونکي هغې خپل غږ خاموشه کړی نه دی، او دغه سي دغه مسلو حل چې کوم دی نو هغې اخستې دي. قدرمن اردوونکو، تاسو نه خپل اجازه او د خپل پروډوسر صاحب او د انجینر صاحب سره تاسو نه اجازه خلو خادوسي د لافرمان.